سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستانکزای مو د ازادي راډیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست ویم. د خبری مجله د ازادي راډیو په فیسبوک باندې او همدارنګ یوټیوب باندې هم په ژوندۍ توګه لیدلی او اوریدلی شئ. پیل به په لنډو خبرونو باندې وکړو. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د افغانستان ټول خبریالان باید د دې وزارت له لوري د خبریالۍ کارتونه ترلاسه کړي. یو شمیر خبریالان د طالبانو د حکومت د دغه اقدام په غبرګون کې وایي دا کار د خپلواکو خبریالانو او رسنیو په کارونو کې د محدودیتونو رامنځته کول دي. په همدې حال کې د رسنیو د ملاتړ یو شمیر افغان بنسټونه وایي د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري د کارتونو ویشل باید اجباري نه وي. له طالبانو سره د زندانی ټولنیز فعال او د قلملار بنسټ مشر متی الله ویسا کورنۍ وایي هیله لري چې هغه ژر له بنده خوشی شي. د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا نن ازادي راډیو ته وویل دوی د دې قضیې د حل په اړه خپل مثبت پیغام او د ټولنې غبرګون له چارواکو سره شریک کړی دی. هاخوا په ټولنیزو رسنیو کې یو کمپاین پیل شوی چې پکې د طالبانو له حکومت غوښتل شوي چې د زده کړو دغه فعال له قید و شرط پرته ژر تر ژره له بنده خوشی کړي. متی الله ویسا د وری په اومه مازیګر مهال د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې ونیول شو. ازادي راډیو څخه د سیمې نړۍ او افغانستان مهم خبرونه ګوري او اورم. یو طالب چارواکي ویلی دی چې د غور کابل لویا لار د درنی واورې له امله تړل شوی او د یو پی هی له امله لکتر لگا 50 مسافر په یو بس کې ایثار پاتې دي. د غور د والی ویاند عبدالواحد حماس ازادي راډیو ته ویل چې د بکک په کوتل کې لا هم شدید طوفان روان دی او د فواید عامی ریاست هڅه کوي چې دغه لار ژر تر ژره د ترافیکو په مخ خلاص کړي. غور د افغانستان یو له هغو ولایتونو دی چې مواصلاتي لارې ستونزمنې دي او په تیره بیا په ژمي کې ګڼې لارې د واورو له امله تړلې پاتې وي. ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی گاونډي هیواد پولند ته سفر وکړي. د پولند ولسمشر د بهرنیو چارو سلاکار مارچین پریجداچ دا خبره نن دوشنبه کړې ده. زیلینسکی تر دې مخکې د 2022 کال په دسمبر کې ل خپل پولندي سیال سره خبرې کړې وې. که څه هم د روسیې واګنر شرکت د بخمود ښار د نیولو ادعا کړې خو د اوکراین چارواکو دا خبر نه دی تایید کړی. خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل او وکتل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم ولولې او هم په فیسبوک باندې دغه خبرونه وګورئ او ولولې. وربشو د مطالبو معرفي ته طالبان ویلی غواړي افغان خبریالانو ته کارتونه جوړ کړي او لزان سره راجستر کړي. دې اقدام زینی اندیښنی پارولی دي.
په دې کار سره دوی غواړي د هغه رسنیو چې په بهر کې دي او دلته خبریالان فعالیت کوي فعالیتونه محدود او لاسونه لند کړي.
له طالبانو سره د زندانی افغان فعال او د قلم لار د بنسټ مشر متی الله ویسا کورنۍ وایي هیله لري چې ویسا ژر له بنده خوشی شي.
تر اوسه پورې لا هغه په بند کې دی، خوشی سوی نه دی. موږ کوشش کوو، موږ خپل مثبت پیغام ټولو ته رسولې دي او دا غوښتنه څخه مو هیله کړې ده چې دغه قضیه په ښه ډول باندې حل کړي.
په دغه پروګرام کې به د نجونو د آنلاین زده کړو د ستونزو په ارتباط هم تاسو ته یو راپور ولرو او که وخت د استانبول د ډیرو پیشوګانو په اړه یو جالب رپورټ لرو.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د افغانستان ټول خبریالان باید د دې وزارت له لوري د خبریالۍ کارتونه ترلاسه کړي. خبریالانو د طالبانو د حکومت د دغه اقدام په غبرګون کې ویلي دا کار د خپلواکو خبریالانو او رسنیو په کارونو کې د محدودیتونو رامنځته کول دي. په همدې حال کې د رسنیو د ملاتړ یو شمیر افغان بنسټونه وایي د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري د کارتونو ویشل باید اجباري نه وي. حسیب الله تلاش دغه موضوع تعقیب کړي او اوسې جزئیات را سره شریکوي.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ټولو خبریالانو د ثبت او دوی ته د کارتونو د ویش لړۍ پیلوي. یو شمېر افغان خبریالانو چې د ازادي راډیو سره خبرې کړې د طالبانو د حکومت دغه پریکړې په غبرګون کې وایي چې دا کار په بهر کې د جوړ شوي افغان رسنیو د لاسونو د لنډولو او د خبریالانو په کار د محدودیت په هدف ترسره کیږي. دوو افغان خبریالانو چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل په دې کار سره دوی غواړي هغو رسنیو چې په بهر کې دي او دلته خبریالان فعالیت کوي فعالیتونه محدود او لاسونه یې لنډ کړي. بل خبریال وویل چې د خبریال دنده دا ده چې واقعیتونه ټولنې ته وړاندې کړي، نه دا چې اول خبر یوسي او هلته یې ورته ایډټ کړي او دروغ پکې ورزیات شي او د دوی په خبره بیا ټولنې ته خپور شي. په همدې حال کې د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای وای د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لوري د کارتونو ویشل باید اجباري نه وي. د دې بنسټ مسؤل ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت دا پریکړه د خپلواکو خبریالانو د هویت د زیانمنېدو اندېښنې لا پسې زیاتوي. د ازادي راډیو ته وویل د اندېښنې وړ موضوع دا ده چې خبریالانو د ټولنې د خپلواک قشر په توګه د خپل رسنیو کارتونه لري، دوی نه باید حکومتي کارتونه ترلاسه کړي. دا کار د خپلواکو خبریالانو د هویت او د په وینا د زیانمنېدو اندېښنې را پیدا کوي. خو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان عبدالمتین قانی وایي چې د خبریالانو لپاره د دې وزارت کارتونه ترلاسه کول د په وینا اړین دي. دی وایي چې هر څوک راغلی خبریال شوی که زده کړې کړي او که نه، تحصیل یې کړی وي او که نه، ژمنتیا او تخصص لري او کنا د دې په وانه یو خبرونه جوړ کړی ځان ته ژورنالیست وایي. د دې کارتونو تر لاسه کول د دې په وینا اړینه موضوع ده او دوی باید کارتونه ولري. دا په داسې حال کې ده چې د تېر جمهوري حکومت پر مهال خبریالانو یوازې د خپلې اړوندې ادارې په کارت رسنیز کارونه ترسره کول. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویلي دي چې ډېر ژر به د امر بالمعروف او نهی عن المنکر کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو او د طالبانو د استخبارات ادارې ترمنځ یو تړون لاسلیک شي چې لمخې به د دې وزارت د رسنیو د سرغړونو کمیشن په جریان کې لاچولو پرته په رسنیزو کارونو کې د لاسوهنې حق ونه لري. د افغانستان د خبریالانو مرکز څه موده مخکې د خپل کلني راپور پر مهال ویلي وو چې په تېر 1400 لومړي لمریز کال کې د طالبانو حکومت په ځانګړي ډول د دوی استخباراتي ادارې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي اصلي عاملین دي. که څه هم طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دا راپور رد کړی و، خو د دغه راپور پر بنسټ په 1400 لومړي لمریز کال کې د خبریالانو او رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي 210 پیښې ثبت شوې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
له طالبانو سره د زندانی ټولنیز فعال او د قلملار بنسټ مشر متی الله ویسا کورنۍ وایي هیله لري چې هغه ژر له بنده خوشی شي. د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا نن ازادي راډیو ته وویل دوی د دې قضیه د حل په اړه خپل مثبت پیغام او د ټولنې غبرګون له چارواکو سره شریک کړی دی. اخو په ټولنیزو رسنیو کې یو کمپاین پیل شوی چې پکې د طالبانو له حکومت غوښتل شوی چې د زده کړو دا فعال له قید او شرط پرته ژر له بنده خوشی کړي. متی الله ویسا د وری عمل په ومه مازګرمال د طالبانو استخباراتو په کابل کې ونیو. امید زهیر مال او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې لا هم متی الله ویسا د طالبانو د حکومت په زندان کې دی، خو کورنۍ هیله مند ده چې هغه به هر څه ژر خوشی شي. د هغه ورور عطا الله ویسا نن ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د مشانو سره خبرې شوې دي په ویلا بیلو برخو کې او هلمندی و خود چې هغه مشان د خپل نفوذ نه په استفادې باندې دا قضیه په ډیر سم ډول باندې حل کړی. خدای ونه ویل چې لکوم مشان سره د خبرې کړي. هغه ویل چې دوی د ملت هغه خبرګون چې د متی الله ویسا نیولو نه ورسته و خودل شو او ترخوای د هغه کړنی ټول د طالب چارواکو سره شریکی کړي دي او هلمند چې هغه ته په کتو باندې یو د قضیه د حل لار پیدا شي. موږ د طالبانو نه دا غوښتنه مطرح کړه چې د اتم دورینا د 15 مری پوری کافی ورځې وتل د متی الله ویسا برخلیک څه ډول دی خو وایان دي زبیح الله مجاهد جواب را نه کوم مګر وړاندې ویلي چې متی الله ویسا په دې خاطر باندې نیولای چې دني د حکومت د اجازه نه پرته غونډې جوړول او عام افغان مخشوش اول په داس حال کې چې کورنۍ وای نه داسې نه ده بلکې هغه د ټولنې د عامه پوهاوی په برخه کې په ځانګړي ډول د نجونو د زده کړو د پاره کمپاین کوي او دا اوس هم نه ده بلکې 14 کال کېږي چې دا هڅه روانه کړې و په ورته وخت بیا په نولیزو رسنیو کې یو کمپاین هم شروع شوی دی چې متی الله ویسا به ژر خوش شي ځکه چې دا مناسب نه ده یوازې هدف یې د نجونو د زده کړو لپاره کمپاین دی او بیا له دې چې کوم جرم په ثابت شي طالبانو په زندان کې اچولای دی دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې هم طالبانو یو شمېر هغه کسان چې د دوی پسې ځنیو سیاستونو یې نیوکه کوله او تر پای د نجونو د زده کړو په برخه کې غږ پورته کوي چې پای کې معترض نجونې ښځې هم وي زندان ته اچولې وي او لاغوی بیا چې کله له زندانه خوشې شوي دا یې هم ویل چې دوی شکنجه شوي دي او ناسم سلوک ورسره شوی دی په داسې حال کې چې طالبان بیا دا اداوه ردولې
متی الله ویسا له کلونو رئیس د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې خصوصا په هغو سیمو کې چې نجونې او هلکانې له ښوونځیو او تعلیم محروم و سفرونه کول او خلک یاڅول چې په هر راز او هر رقم چې وي خپلو بچانو باندې سبقونه ووایي په همدې وروستیو کې د مارچ په 16 باندې د قلملار د بنسټ لخوا په فیسبوک باندې یو ویډیو خپره شوه چې په قیمتي ولاوي ساید افغانستان په یو لري پرتی سیمه کې خلکو ته خبري کوي او د تعلیم د اهمیت په اړه باندې غږیږي
نن موږ د یو داسې څه لپاره راټول شوی یو کوم ژغړو چې موږ قوم موږ جبا موږ ولس موږ هیواد موږ ملت د تل لپاره سیالسي د جګړې خلاصو د تشدد اخلاصو خپل سیمه کې روختون ولرو سړک ولرو تماشام وړي ولرو د شلو وب ولرو د ژوند هر سہولت ولرو دا غي یوازینی لار تعلیم او پوهه ولر
داسې
په ټول اسلامي نړۍ کې تاسو ولر سي ټول قومونو ټول هیوادونو خپل بچان لور او زی شونځي تواستول مدرسې تواستول او یو پیسې مصرف کې مبارزه وکړه زده کړې وکړه نن د ژوند ټول سہولتونه د افغانستان د نړۍ په نورو قومونو کې هیڅ یو داسې سیمه نشته چې حالت دې اوس هم په ټول سیمه کې یو شون کې دی یا دې سړک جوړ نه یا دې برق نه لري یا دې روغتون نه لري د ژوند نور سہولتونه نه لري کغواړي په دې سیمه کې ژوند ولري سہولت ولري خپل سیمه کې ډاکټر ولري انجنیر ولري پوکاس ولري پوک سړک ولري د ژوند ټول حقوق ولري سر له سبا څخه د خپل بچانو د زده کړو لپاره په یو اواز دفاع په یو والی سره ځخ پورته کوي جنیوال خان شونځي تواستوي په همدغه سیمه کې سار ډاکټران وروزي چې زموږ استاد خور ورندار بیا پردي نارینه ډاکټر ته ولاړ نه سي
متی الله ویسا د قلملار د بنسټ مشر او ټولنیز فعال و چې د نجونو او ولکانو د تعلیم په ارتباط باندې پیو لري او پرتاو کلیواله سیمه کې خلکو ته خبرې کولې اوس هم د آنلاین زده کړو په ارتباط باندې یو ویډیوي ریپورت لرو په افغانستان کې یو شمېر نجونو وروسته له هغه چې طالبانو د دوی په مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې آنلاین زده کړې پیل کړې په تیره بیا چې په 13 دسمبر کې طالبانو د نجونو پر مخ پانتونونه هم وتړل نو غنی انجونې آنلاین زده کړو ته ورغلي خو اوس شکایتونه شته چې ګواکې د انټرنیټ د کمزورتیا او د اقتصادي ستونزو په خاطر باندې آنلاین زده کړې هم له خنډ سره مخ شوې دي انیس اجمل د رويټرز اژانس په حواله باندې په دې اړه یو ویډیوي ریپورت جوړ کړی چې تاسو یې لیدو او اوریدو ته راوړم
په افغانستان کې د شپږم ټولګي پورته د جینکو په تعلیم تر باندې سرستو غنې داسې تعلیمي ادارې دي چې جینکو ته په انټرنیټ بیلابیل استکړې ورکوي په دې جینکو کې یو د کابل اوسیدونکو سوفیا هم دا چې اوس په انټرنیټ د انګریزي شبسته کوي سوفیا وایي هله لري چې په افغانستان کې به زر جینکو ته د استکړو اجازه ورکړل شي خو باید جینکې تر هغه پورې خپل وخت ضایع نکړي
په داسې حال کې چې موږ له سکولونو پوهنتونونو او ان چې دار ډول زده کړو ترلاسه کولو نه منع کړل شوی یو، دا د ښځو لپاره یوه ښه موقعه ده چې د انټرنیټ له لارې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. ځکه خو ما هم په انټرنیټ خپل زده کړې جاري وساتلې. دا زما ارمان او د ژوند مقصد وو چې که په افغانستان کې هر ډول حالات وي خو زه به خپل زده کړې پوره کوم. صوفیا لرومی اکیډمۍ څخه زده کړې ترلاسه کوي. د دې ادارې چارواکو ویلي چې لومړی ورسره شاوخوا 50 زده کوونکي وي، خو په 2021 کال کې د طالبانو په واک کې تر راتللو وروسته ورسره د ښځینه زده کوونکو شمیره 500 ته رسیدلې ده. طالبانو د 2022 کال د دسمبر پر وروستیو کې د جنکو لوړې زده کړې تر دویم اعلان پورې وسنډولې او وروسته بیا په نه حکومتي ادارو کې ښځې لکاره منع کړې. د طالبانو د اقدامات له پراخ نړیوال غبرګون سره مخامخ شول او د پوهنتونونو یو شمېر استادانو هم د دې فیصلې ضد د احتجاج په توګه استعفا ورکړه. د ریپورټونو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 90% خلک د غربت تر کرښې لاندې ژوند تېروي او هغې نشي کولی چې لیپټاپ، کمپیوټر واخلي، انټرنیټ او یا دغسې نور ضروري شیان د آنلاین زده کړو لپاره ولري.
دا مهال په افغانستان کې لنجونو سره د زده کړې یوازینۍ لاره انټرنیټ دی. دا د هغوی لپاره ډیر مددګاره او ګټور ثابتېدای شي. زه په دې ډیره خوشحاله یم چې هر ورځ ماته انجونې د ستاینې او د مننې په لسګونه پیغامونه رالیږي.
په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتللو وروسته په انټرنیټ بندیز نه دی لګول شوی او نه یې جنکې له کوره د زده کړو په ترلاسه کولو منع کړي دي. خو په دې هیواد کې د برېښنا بندېدو یا نشتوالي او د ورو انټرنیټ له وجې هم زده کوونکي په سمه توګه سبق نشي ویلی.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی گاونډي هیواد پولند ته سفر وکړي. د پولند د ولسمشر د بهرنیو چارو سلاکار مارچین پریژداچ دا خبره نن دوشنبه کړې ده. زیلنسکی تر دې مخکې د 2022 میلادي کال په دسمبر کې خپل پولندي سیال سره خبرې کړې وې. که څه هم د روسیې واګنر شرکت د بخمود ښار د نیولو ادعا کړې، خو د اوکراین چارواکو دا خبر نه دی تایید کړی. د اوکراین د جګړې په اړه باندې د وروستیو تحولاتو لپاره احمد تکل اوس سره وصل دی او وروستي جزئیات شریکوي. مهرباني.
مننه سالکسای صاحب. د پولند د ولسمشر د بهرنیو چارو سلاکار مارچین پرژداچ نن وویل چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی به د را روانې چهارشنبه په ورځ پولند ته سفر وکړي. ښاغلی پرژداچ د آر ایم ایف په نوم خصوصي راډیو ته وویل دا رسمي سفر د پولند د ولسمشر انجی دودا په بلنه ترسره کیږي او په ترڅ کې به نه یوازې پر امنیتي مسایلو بلکې پر ګڼو نورو مسایلو او له هغې ډلې د اوکراین د اقتصاد او سیاسي ملاتړ پر مسایلو هم باسوشي. د پولندي چارواکي زیاته کړه چې ولسمشر زلنسکی به د چهارشنبه په ورځ د پلازمینې وارسا په کاسل نومي چوک کې له پولندیانو او هغو اوکراینی وګړو سره وګوري چې د اوکراین د جګړې له کبله پولند ته کډه شوي دي. د 2022 کال د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د اوکراین ګڼ وګړي چې شمیرې لسګونه سره تر رسیږي پولند ته کډه شوي دي. زلنسکی لخپل پولندی ساری سره ورستای زل د 2022 کال په دسمبر میاشت کې کتلی وو. لبلې خو د جرمنی مرسیال صدر اعظم رابرت هابک پر سیاسي مسایلو د بحث لپاره نن د اوکراین پلازمینه کیف ته ورسیده. له هغه سره په دې سفر کې د سوداګرو یو کوچنی ډله هم ملګری ده. هابک چې په عین حال کې د جرمنی د اقتصاد وزیر هم دی کیف ته د سفر په درشل کې ویلی وو چې د سفر هدف اوکراین ته دا هیله ورکول دي چې تر جګړې وروسته به د لویدیځو هیوادونو د متحدانو په مرسته دا هیواد رغول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین د ختیځ ښار بخمود په شاوخوا کې جګړې لا هم روانې دي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی داسې کومه اشاره نه ده کړې چې ګنې دا ښار به د روسي ځواکونو لاسته ورغلی وي. خو د واګنر په نوم د روسیې د اجیرو ملیشو ډلې مشر د دې ښار د نیولو ادعا کړې ده. ایفګینی پریګوژین پرون پر خپله ټلګرام په اړه په یو ویډیوي پیغام کې وویل د هغه سرتیرو چې د ښار محاصره یا کلبن کړی وو د ښار پر دولتي ودانیو د روسي بیرغ اوچت کړی دی. د اوکراین چارواکو تر اوسه نه ده تایید کړی چې ګنې بخمود ښار به د روسي ځواکونو لاسته ورغلی وي. سرګزای صاحب
بله مننه کوم احمد تکالو چې پولند ته د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د سفر په ارتباط باندې چې تمه ده جروشي ورستی جزئیات له موږ سره شریک کړل.
له خبرونو ور اخوا
د برخه ته مو بیا هم خره غلاست وایم. اول به ورشو له بختیار ساحل نه به د سپورت نړۍ ورستی جزئیات وورو. بختیار ستړي مشه پروگرام ته بخیر راغلی. په سپورت نړۍ کې څه روان دي تیر بیا پر روژه کې؟
ستانګزه سب سلامونه تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. د سپورتي خبرونو پیل لدی کوم چې عربی متحده اماراتو ته د افغانستان لس کلنې کمغومره لوبډلې سفر پای ته ورسېده. یا د لوبډلې چې د مارچ میاشتې د لسمې نیټې اماراتو ته د درې لوبلړیو لوبولو په پار سفر کړی و. تیره ورځ د اپریل په دویمه نیټه بشپړ شو. په دې سفر کې افغانستان کمومره لوبډلې درې لوبلړۍ ولوبولې چې لومړنۍ یې له بنګلادیش سره یو یو برابر کړه. دویمه لوبلړۍ چې درې اړخیزي سیالۍ وي په پایلوبه کې بنګلادیش ته وبایلله او وروستۍ چې له سریلانکا سره و 2-0 پر وړاندې وګټله. د افغانستان کرکټ بورډ د دې لوبډلې په تړاو ویلي وو چې دا بیخي نوې جوړه شوې ده او غواړي د راتلونکو نړیوالو سیالیو لکه آسیا جام او نړیوال جام لپاره غوره لوبډله وټاکي. د دې سیالیو پر مهال نومان شاه، محمد هارون خان، سوهیل خان، وفیولا ترخیل، جمشید خان او حزب الله دورانی په توپوهنه کې خېلو به وکړي. او په توپچونکو کې بیا چټک توپچونکو بشیر احمد افغان، یما عرب او خلیل احمد خوځلې دل. همدارنګه د آل راونډرانو لړلې کامران هوتک یوازینې ورو توپچونکو و چې د خولو بيد. اخو د هندستان غوړه لیکي آی پی ایل په 15 لوبه کې چې پرون ماخام ناوخت تر سره شو، رائل چیلنجر بنگلور لوبډلې د ممبئی انډینز پیاوړ لوبډلې ته ماتې ورکړه. ممبئی د 122 هدف ټاکلې و او بنگلور د 2 لوبغاړو په سوځیدو سره پوره کړ. د بنگلور په لوبډلې کې ویرات کوهلی او لوبډل مشر فاف ډوپلیسی خولو بدل دوی دواړو نیمه سلیزی ووهلې. نن د دې لیگ په شپږمه سیالۍ کې چنای سپر کینګ د لکنو سپر جاینټس پر وړاندې سیالي کوي. لکنو په چا ګټلې او توپا چونه غوړه کړې ده. د لکنو په لوبډله کې افغان لوبغاړی نوید الحق هم خستل شوی خو په لومړی لوبه کې هم نو او نننې سیالۍ کې هم تر دې دمه چانس نه د ورکل شوی. او د 2023 نړیوال جام د لوبډلو په تړاو یو خبر دا ده چې تر سریلانکا وروسته ویسټ انډیز هم ونکړی شول چې نیخ په نیغه د نړیوال جام ته لار پیدا کړي. تر دې دمه د افغانستان په ګډون و لوبډلو یا نړیوال جام ته لار پیدا کړې ده. د کرکټ نړیوال جام د سوپر لیگ د سیالیو یوازې درې لوبې پاتې دي چې د بنگلاديش او ایرلند ترمنځ به ترسره شي. بنگلاديش لوړاندې نړیوال جام ته لار موندلې ده خو که ایرلند دا درې واړه سیالۍ وګټي نو ټولې نمرې به 98 شي او له سویلي افریقا سره به په نمرو کې یو شان شي چې بیا به د رن ریټ پر اساس یو لوبډله نیخ په نیغه لاره پیدا کوي او بل لوبډله به د کوالیفایر یا لار موندنې په پړاو کې له نورو لوبډلو سره سیالۍ کوي. پاتې دوه لوبډلې چې دي هغه د لار موندنې له پړاو راځي او ټولې بلس لوبډلې سره ولوبېږي چې سږ کال د وروستیو میاشتو کې په هند کې د نړیوال جام ترسره کیږي. بلستانې
بله مننه کوم بختیار سایل. البته په کرکټ سربېره باندې موږ نن په راپورونو کې واورېدل چې په افغانستان کې دننه د روژې په مناسبت باندې چې کوم پروګرامونه مخکې شروع کېدل په تیرو روژو کې سږ کال د بودجې د نشتوالي په خاطر باندې ویل شوي چې لغوه شوي دي. خو د المپیک کمیټې چارواکو بیا ازادي راډیو ته ویلي چې دغه لیگونه تیر کې هم په شخصي توګه باندې جوړیدل او اوس هم دوی سره په دې رابطه باندې کوم ستونزه نه ده شریکه شوې.
ځنه په یم شتي ولې دا مکتوب ته اجازه نه وکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ په پښتنو ته باید جوابونه راکړي. یو څه د سیاست اجتماع کله خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچری یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای شي دومره لیرې ځای لاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کمرنګ کوي.
دا زما
حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو.
اوس به ورشو جلال آباد ته. په جلال آباد کې خلک وایي چې هلته دي چارواکي د مرکز کابل په څیر د نشو باندې روغ دي کسان له بازارونو شول کړي درملنې وکړي او تر جوړې دورسته دي ورته د کار روزګار زمينه برابر کړي. چارواکو هم ویلي دي چې په یو پلان باندې کار کوي چې روغ دي کسان ټول او درملنې وشي. په دې اړه پام وکړي یو راپور.
د جلال آباد خار په بیلابیلو برخو کې د سرکونو پر غاړو او پلی لارو باندې په نشه یي توکو روغ دي کسان لیدل کیږي چې په عام مظهر کې ډول ډول نشه یي توکي استعمالوي. د جلال آباد خار اوسیدونکي د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست له مسؤلینو غواړي چې په جلال آباد خار کې د هم د کابل په څیر په نشه یي توکو روغ دي کسان راټول کړي، درملنه دي وکړي او د روزګار زمینې دي ورته برابرې کړي. د جلال آباد خار دوه تنه اوسیدونکي عبید الله او نواب وایي پنشئی تو کی روک دی کسان هم وای چې د بیروزګاری له عمله نشه ته مخه کړي. کو حکومت درملنه وکړي او د روزګار زمينه ورته برابر کړي بیا به نشه ته مخه ونه کړي. دوه تنه سید شریف او زلمی وای
چې د کار روزګار کمیږي کنه دغه شان د څنګه چې به کنه هم دغه شان زمونږ تداوی وکړي
د بیروزګاری او د مجبورۍ نه دغه عمل کوي. په شه لکه په ته ځوانې راغلي کارګران ما او تا فاش شه کارګران شومغه وغوند روزګار کوي بیروزګاری نه عمل باندې راغلي زمما په شپه کې نشي کې پدې ته ما
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا رئیس عبدالرحیم قلندرزی وایي د همکارو موسسو په مرسته په نشه یي توکو د روغدو کسانو په راټولولو پیل کړی او په پلان کې لري چې د روان کال په اوږدو کې په نشه یي توکو روغدي ټول کسان راټول او تر درملنې وروسته بیلابیلې حرفوي زده کړې ورکړي او د روزګار زمینې ورته برابرې کړي.
په 2023 کې مطلقا ټول محتاجین چې بستر لري هغه ته به مسلکي زده کړې ورکول کېږي. په هر بخش کې چې بستر د خلاصېدو څخه به د تقیم پیسې ورکول کېږي او هغه ته به یو غرفه جوړیږي هلته خپل کار شروع کړي چې تر څو پرې دغه نشو سره راوګرځول شي او په دې باندې د لاس مصروف شي.
د قلندرزی په خبره دوی په تیر یو کال کې د یو سلوونوي میرمنو او وسو دواویتونو ماشومانو په ګډون 2000 سلطنه په نشه یي توکو روغ دي کسان راټول کړي او تر درملنې وروسته یې بیلابیلې حرفوي زده کړې ورکړي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري. او په اخر کې هم ورځو استانبول ته. په استانبول کې پښوګان یا سپی ولې ډیر دي په دې اړه باندې یو ریپورت لرو چې تاسو یې لیدو او ریډو ته راوړم.
په عمومي توګه د کوسو د پښوګان ژوند لا کړه او ډکوي، خو په استانبول کې داسې نه ده. د 15 میلیون انسانانو په دې خار کې دوی خوشاله ژوند زکتی ربي چې هلته د زناورو مینوال ډیر زیات دي. پښوګان او سپی د خار خپل کور ګڼي. د استنبول مکا پارک د پښوګانو لپاره مشهور دی. د دې سیمې اوسیدونکي د پښوګانو خیال ساتي او هر ورځ ورله خوراک هم ورکوي. یو اوسیدونکو ته د ټولو پښوګانو نمونه هم یاد دي.
زه د خوړو لپاره کب ورته راوړم. نن د کبانو ورسته نو ماخام به کب ورکوم. دلته هر ورځ ډیر خلک خواړه راوړي، ځینې چرګان او ځینې پاستا راوړي او هغې دا خواړه ورکوي.
ګیلیولار مکارنالار ویریولار یعنی یمک ویریولار.
خاروالی په بیلابیلو ځایونو کې د زناورو لپاره ځایونه جوړوي او ورسره اړونده ادارې داسې کمپاینونه هم کوي چې له مخې د څارویو نفوس کنټرول شي. په ترکیه کې د ګرانی باوجود د پښوګانو مینوال کم شوی نه دی.
ایسا سیو جنرال
خلق هغه څه لټوي چې خوشوي زه له هغه سره مینه کوم دوی زما ملګری دي زما ماشومان دي زه هر ورځ راځم ځکه چې زه دوی ته د خپل ماشومانو په سترګو ګورم زه یې د پلار په شان حفاظت کوم
نه یوازې پښوګان بلکې په دې خار کې سپیان هم خژوند لري